دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه ته ساسي پام را اړم په کابل کې د طالبانو د حکومت بلل شوی یو ورځنی کانفرنس پای ته رسیدلې ده. د طالبانو د بارني چارو د وزارت د معلوماتو لمخې د افغانستان د گاونډیانو په شمول د قریب یو بولسو هیوادونو استازو یا سفیرانو په دې غونډه کې ګډون کړی و. د افغانستان د سیمه ایز همکارۍ د نوښت په نوم په دې غونډه کې د ښاغلي متقی وینا تر ډیره هده په سیمه کې د افغانستان په ګټه د تعامل په اهمیت متمرکز و. هغه د خپل وینا په پیل کې ویلي دي چې دوی دغه کانفرنس د دې لپاره جوړ کړ چې د سیمه ایزو ګټو ګټو په بنسټ د سیمه په ساتنه د تعامل او همکارۍ لارې چارې ارزیابي شي. په سیمه کې د بلقوا غواخونو سره د مبارزې لپاره د افغانستان د حکومت سره مثبت او رغنده تعامل منسره شي. د نرم او سخت اتصال لپاره هڅه چې د سیمه د ټولو خلکو لپاره د سیمه ایز اقتصادي پراختیا باعث شي. د نړۍ د نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان گاونډیانو په تیره ایران او روسي بیا د طالبانو نغښتي دي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي، جنکو او خزو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي. مګر طالبانو ټینګار کړی دی چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او نور هیوادونه باید په دې چارو کې لاسونه وهي. د نړیوالو بحرانونو ډلې ویلې دي طالبان چې تر ډیره حده د لویدیځو قدرتونو لخوا منځوي شوي دي، هڅه کوي چې د سیمې د هیوادونو سره اړیکې پراخه کړي. د ډلې په تازه راپورټ کې دا مسله سیړلې ده چې د چین، پاکستان او ایران په څیر د افغانستان گاونډیانو د طالبانو سره څه ډول تعامل کړی دی. د بحران د ډلې سیړونکو ابراهیم باحث ویلي دي د افغانستان گاونډي هیوادونه د طالبانو سره د تعامل نه پرته بل لار نه لري. د ښاغلي باحث په وینا کې دی چې د دې نفوذ په نتیجه کې د خزو او جنکو په ګډون د افغانانو په ژوند کې مثبت بدلون راشي. د طالبانو حکومت په دې غور کوي چې د نورو هیوادونو د زندانونو نه افغان بندیان خلاص کړي. د جنوري په 9مه په دې حق له د طالبانو په یو بیان کې راغلي دي چې د کابینې په غونډه کې د بارني چارو وزارت ته دنده وسپارل شو چې د اړوندو هیوادونو سره خبري وکړي او د زندانونو نه د افغان بندیانو د خلاصون لارې چارې ولټوي. د راپورټونو په اساس تیر کال 8500 افغان بندیان د ایران لخوا د طالبانو حکومت ته سپارل شوې دي. د طالبانو د حکومت د مهاجرو د چارو د وزارت په وینا په ایران کې قریب 2000 او په پاکستان کې قریب 6000 افغان مهاجرین بندیان دي. د واشنگټن د نړۍ خبرونه اوري. د ماشومانو د چارو د لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یونیسف وایي په افغانستان کې د نړۍ د نورو هیوادونو نه ډیر مایونه او نورې ناچاودي ګولې مرمۍ موجود دي. د دې خبر تفصیل ته ساسو پام را اړوم.
یونیسف د جنوري په 13مه د ایکس پټولنیز شبکې کې لیکلي ټاکل شوې پروان 2023 کال کې 3 میلیونه او شپږ وزره افغانان د ماينونو او نورو ناچاودو ګولیو یا مرمۍو په خطرونو پوکړي چې څنګه د جګړو څخه د پاتې چاودیدونکو توکو له زیان او مړینې څخه مخنیوي وکړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 2.4 میلیونه کسان د معلولیت څخه کړيږي چې زیاتره د ماينونو او نورو مرمۍو په چاودنو کې مایوب شوي دي. د ماین پاکۍ د مؤسسې رئیس شهاب حکیمی له امریکا اکثر په مرکه کې ویلو چې په افغانستان کې لا هم هر میاشت لږ تر لږه 15 تنه افغانان په همدغه سي پیښو کې مړه یا زخمی کیږي. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سجونه اوري. د افغانستان په یو وشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغي د واکسین کمپاین روان دی. دا کمپاین د جنوري په 9مه د دوشنبه په ورځ پیل شوه دی او د پنځشنبه تر ورځې پورې یعنی د فبروري تر اولې ورځې پورې به ادامه ولري. د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان د جنوري په 13مه په 10 کاله بند محکوم شو. په پاکستان کې عمومي انتخاباتو ته ډېر لږ ورځې پاتې دي او په دې انتخاباتو کې د عمران خان د ګوند شمولیت محدود شوه دی. عمران خان ته دا سزا د ایډیالي په زندان کې اورول شوې ده. هغه د اګست په میاشت کې د نیول کېدو رئیس هلته بندې دي. همدا سزا د هغه د تحریک انصاف د ګوند مرستیال شاه محمود قریشي ته هم ورکړ شوې ده چې د عمران خان په حکومت کې د بارني چارو وزیرو. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. د امریکا متحده ایالات لا هم په دې غور کوي چې په ایران، سوریه او عراق کې د ایرانی پلو ملیشو د بریدونو ځواب وایي، خو په دې هم کار کوي چې هغه ډرون الوتکه څنګه د نظامی اډې د هوایی دفاع سیستم نه تیره شوي او په اردن کې په برید کې امریکایي عسکر وژل دي. امریکا د دغه برید ملامتي په هغو ملیشو اچولې ده چې ایران ملاتړ کوي. سپینې ماڼۍ د جنوري په 9مه د جزئیاتو د څرګندولو پرته وویل چې قاطع ځواب به ورکړي. د متحده ایالاتو د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی په خبری کانفرنس کې ویل چې د ایران سره جګړه نه غواړي، مګر پوردون کې په امریکایي قواو دا برید کړکیچ زیاتوي. ایران وایي چې په امریکایي قواو باندې په برید کې لاس نه لري او د متحده ایالاتو او برتانیې دا تورونه هم رد کړي دي چې ګوند په سوریه او عراق کې د ملیشو ملاتړ کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د داخلي وایدو د خدماتو اداري یو پخوانی قراردادي چې د مخکيني جمهور رئیس ډونلډ ترامپ او زرګونو نور شتمنو امریکایانو د مالیه اسناد مطبوعاتو ته افشا کړی وو، د جنوري په 9مه په 15 کلونو بند محکوم شو. او د شفافیت د نړیوال سازمان پر راپور کې چې د جنوري په 10مه خبر شوه، سومالیا، وینزویلا او سوریه د اداري فساد په شاخص کې د 180 هیوادونو په جمله کې د نړۍ تر ټولو مفسد هیوادونه بلل شوی او ډنمارک په دې لیست کې تر ټولو پاک هیواد بلل شوی دی. د شفافیت د نړیوال سازمان په کلنی رپورت کې هم دغه راز ویل شوی دی چې افغانستان د شلو امتیازونو په ترلاسه کولو د نړۍ په هغو هیوادونو کې دی چې اداري فساد پکې دی. سیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ شنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونګه د خبرونی لمړی رپورت ته
د طالبانو د حکومت د بهرنو چارو وزارت وایي چې چارو وزارت له خوا د افغانستان د سیمه ایزي همکاري ابتکار تر نامه لاندې د جوړی شوی ګډونوالو په خپله په افغانستان کې امن ثبات او پرمختګ د ټولو سیمه په ګټه بلل. د سیاسي چارو ځینی افغان کارکونکو وایي چې په دې غونډه کې تر ډیره د ایران نفوذ تر سره سترګو کیږي. اکرام شنوار رپورت راغلی.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی د دوشنبه په ورځ کابل کې افغانستان د سیمې همکارۍ ابتکار تر لامل لاندې جوړې شوې غونډې د پای ته رسیدو وروسته خبر اعلان سره په خبرو کې ویل چې په دې غونډه کې افغانستان لپاره د یو لسی وادونو ځانګړو استازو او سفیرانو ګډون کړی.
دا کانفرنس د دې لپاره و چې په سیمه کې یو بل سره همکاري رامنځته شي او د سیمې مشترکې ګټې او مشترک تهدیدونه په دې باندې خبرې وشي. د غونډې ټولو ګډونوالو په اتفاق سره دا خبرې وکړي چې په افغانستان کې امن، ثبات او د افغانستان ترقی د ټولو سیمې په ګټه ده او له هیڅ نوع اخلال او بیا امنیتی سره باید په سیمه کې هیڅ نوع همکاري ونه شي.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت وایي چې په کابل کې په دغه غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین او ایران د ځانګړو اساسو ترڅنګ د هند، انډونیزیا او ترکیې په ګډون د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو سفیرانو او ډیپلوماټانو برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې د پاکستان د حکومت په استازیتوب په کابل کې دغه هیواد شارج دافر او عبید الرحمن نظامی برخه لرله. د سیاسي چارو یو افغان کارپو طارق برهدی فکر کوي چې دا غونډه د ایران په نوښت جوړه شوې وه.
حضور زمیر کابلوف هم یک حضوری بود. در حقیقت لاوروف چند روز پیش در ملل متحد گفت که تار طالبان حکومت همشمول نداشته باشد ما اینا را به رسمیت نمیشناسیم و ایران هم حتی در کابل در نطق خود گفت که حکومت در افغانستان باید دور از تبعیض باشد. ما شما تنها روایت آقای متقی را شنیدیم، اما در دورا دور موضع همسایگان راجع به افغانستان تغییر نکرده.
خبر پرهدیوی چه دهین افسازی هم تر دیر در چابهار هر وان مثلا و بان خبری اکلی دیوی چه داسی کاری چې ایران هڅه کوي د سیمې له وضعیت څخه ګټه پورته کړي. په عین حال کې د بحران نړیوالې ډلې په 2020 کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې وخت د طالبانو د بیا رسیدو وروسته د دغه هیواد د ګاونډیانو او سیمې هیوادو د اړیکو په اړه په راپور کې ویلي چې دا هیوادونه د طالبانو د حکومت سره د خپلو امنیتي اړتیاو د هوارولو او اقتصادي ثبات لپاره په اړیکو کې دي. دغه ډلې د سه شنبې په ورځ په تفصیلي راپور کې طالبانو له خوا د خپل حکومت د رسمیت پیژندلو د لکې مسلې په ګډون سیمې ایز امنیت د داعش او تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی او نور ڈلو د پالیاتون سخه سیمه هوادو ته پر اولار شو او خونو او د طالبان د حکومت لخوا د زلو انکشافي پروژو د پیلاولو د غیزو پاړه بحث کړي دي. په دې راپور کې ویل شوی چې د دې لپاره چې د نړۍ اکثره هوادونه د خزو وینجو د حکومت سخه د طالبان حکومت د سرغړاونو لامل دغه حکومت سره د اړیکو د پاللو سخه ډډه کوي. د افغانستان شاوخوا ته پراته هوادونه د خپل امنیتي اړتیاو د هوارولو او اقتصادي ثبات لپاره ورسره پاړیکه کوي. په دې راپور کې ویل شوی چې طالبان د پخوانیو افغان مشرانو په څیر افغانستان د سیمې د اتصال مرکز په توګه یادی. په دې راپور کې ویل شوی چې د طالبانو په وړاندې د سیمې هوادو پالیسي ډېر توپیر لري. د دې سره سره ټول په دې باور دي چې د طالبانو رژیم سره اړیکې به اړینې وي، خو تر اوسه د هغوی بوختیا په محدوده کچه کې ده. کابل او سیمه ییز شریکان د ګډو اندېښنو په برخه کې د نظریاتو د اختلاف سره سره یو توافق ته د رسیدو په برخه کې مبارزه کوي چې پکې د سوداګرۍ د پراختیا او د اوبو په سر د لانجې مدیریت او د تاوتریخوالي د انتقال مخنیوی هم شامل دي. په دې راپور کې ویل شوی چې د دې سره سره چې دا یو د سوزو ډکه هڅه ده، خو یو د ارزښت وړ هڅه هم ده او باید لویدیځ هېوادونه یې مخه ونیسي. په دغه راپور کې ویل شوی چې د 2020 کال د اګست میاشت کې وخت د طالبانو د بیا رسېدو وروسته د افغان میرمنو او انجونو د حقونو څخه د طالبانو انکار او پر ښځو او انجونو باندې د سختو ټولنیزو مقرراتو لګولو له امله لږ تر لږه د اوس لپاره د بلګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پېژندلو فرصت له منځ څخه وړی دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې د سیمه ییزې همکارۍ په برخه کې په ډیرو اقداماتو کې لویدیځ هېوادونه ونډه نه لرله، خو دا راپور وایي چې په ځانګړي ډول اروپایي هېوادونه به یو باثباتې او په خپل ځان متکي سیمې څخه چې د نشه یي توکو د کډوالۍ او تروریزم منبع نه وي ګټه پورته کړي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکوو.
د بحران نړیوالې ډلې واک ته د طالبانو د بیا رسیدلو وروسته د افغانستان او دغه هیواد د ګاونډیانو او سیمې د هیوادونو د اړیکو په اړه په یو رپورټ کې ویلي چې دا هیوادونه د طالبانو د حکومت سره د خپل امنیت او اقتصادي مسلو لپاره په اړیکو کې دي. په دې رپورټ کې ویل شوی چې د بې باورۍ او د لویدیځو هیوادونو لخوا د بندیزونو له کبله سیمه ییز تعامل محدود دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د بحران نړیوال ډلې په تازه راپور کې د طالبان لخوا د خپل حکومت د رسمیت پیژندلو د لټې د مسالې په ګډون سیمهیز امنیت د داعش او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او نورو ترهګر ډلو د فعالیتونو څخه د سیمې هیوادونو ته په راولاړې شوې ګواښونو او طالبان د حکومت لخوا د ځینو انکشافي پروژو په اړه بحث کړی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې د دې لپاره چې د نړۍ اکثره هیوادونه د ښځو او نجونو د حقونو څخه د طالبانو حکومت د سرغړونې له امله د غډلې سره د اړیکو د پاللو څخه ډډه کوي، د افغانستان شاوخوا ته پراته هیوادونه د خپلو امنیتي اړتیاو د هوارولو او اقتصادي ثبات لپاره د طالبانو سره په اړیکه کې دي. د بحران د نړیوال ډلې راپور په یوه برخه کې راغلی چې طالبانو پر وړاندې د سیمې د هیوادونو پالیسۍ ډېر توپیر لري. د دې سره سره ټول په دې باور دي چې د رژیم سره اړیکې به اړینې وي، خو تر اوسه د هغوی تعامل په محدوده کچه کې دی. په دغه راپور کې ویل شوي چې د 2020 کال د اګست میاشت کې وخت طالبان د بیا رسېدلو وروسته د افغان میرمنو او نجونو د حقونو څخه د طالبانو انکار او پر ښځو او نجونو باندې د سختو ټولنیزو مقرراتو لګولو له امله لږ تر لږه د اوس لپاره د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو فرصت له منځه وړی دی. د بحران نړیوال ډله وایي چې د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د نړیوال ترهګر ډلو د فعالیت څخه اندېښمن دي.
I think that there is friction between the Taliban.
زه فکر کوم چې د طالبانو او پاکستان د حکومتي ادارې ترمنځ اختلافات موجود دي. دا سخکاری چې د افغان طالبانو لخوا د پاکستانی طالبانو په ځپلو کې پاتې راتلل د دې اختلافاتو اصلي لامل دی. پاکستانی طالبان د پاکستان دننه بریدونه کوي، خو په ورته وخت کې دا سخکاری چې طالبان او پاکستانی ادارې پوهیږي چې دوی اړ دي چې له یو بل سره کار وکړي تر څو دوی وکړای شي چې بلاخره یو حل لاره راوباسي.
د بهرن نړیوال ډلې راپور په کابل کې د طالبان د حکومت د بهرنی چارو وزارت لخوا د افغانستان د سیمایي همکاري ابتکار ته نام لاندې د جوړ شوې غونډې و ورځ وروسته خبر شوې ده. په کابل کې په دغه غونډه کې د افغانستان لپاره د روسي، چین او ایران د ځنګړو اساس ترڅنګ د هند، انډونیزیا او ترکیه په ګډون د یو شمېر غونډي هوادونو سفیرانو او ډیپلوماټانو برخه اخیستې و.
کانفرنس کې دا خبره په ډیر وضاحت سره استاد وکړه چې د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ باید افغانستان ته آزاد شي. په افغانانو حق نه، د افغانستان بانک پښتبانه ده.
د طالبان حکومت پر افغانستان لنګدی د بنیم کلن واکمنه ورسته هم د جنونو او خزو د کار او تعلیم د بندیزونو او د بشري حقوقو سرغړون لکبله د نړیوال لخوا پر رسمیت نه دی پیژندل شوی. وحید فیضی د امریکا غږ.
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
درونتیا نړیوال بنسټ وای په 2023 میلادي کال په افغانستان کې فساد ډیر شوی. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د روسیا د نړیوال بنسټ پر راپور کې چې د سه شنبه په ورځ خپور شو، سومالیا، وینزویلا او سوریا په ترتیب سره د اداري فساد په شاخص کې د یو سلاتیا هیوادونو له ډلې تر ټولو فاسد او ډنمارک بیا په لیست کې تر ټولو پاک هیواد بلل شوی دی. پر راپور کې افغانستان د سلو څخه یوازې د شلو امتیازونو په ترلاسه کولو د نړۍ د هغو هیوادونو په ډله کې راغلی چې اداري فساد پکې ډیر وو. افغانستان چې اوس مهال طالبان پرې حاکم دی، د اداري فساد په شاخص کې د یو صلاحتیا هیوادونو په ډله کې یو سلو دوه شپیتم مقام ترلاسه کړی دی. په داسې حال کې چې تیر کال په یو سلو پنځوسم مقام کې وو.
افغانستان دیس ایئر 2023
د روندیا د نړیوال بنسټ د فساد د 2023 کال په شاخص کې افغانستان د شلو امتیازونو په درلودلو سره په 125 ځای کې راغلی دی. امتیازونه له صفر څخه بیا تر سلو دي چې پاک هیوادونه سل یا نګدي نمبر اخلي او هغه هیوادونه چې په درجه بندۍ کې لاندې دي خو امتیازونه نه دي اخیستي.
په دولتي اداراتو کې د فساد کچده، البته د مالی و اداري فساد کچده. دویم اختلاس دی، دولتی بستونو یا منصبونو پیر او پلور دی، د سیاسونو ترمنز د مالی فساد کچده، پدلی او قضایی برخو که د رشوه آخستلو و برکولو کچده، او تر ټولو مهم په هیواد که یا په هیوادونو که د مخدره موادو کخت، ترانزیت، پروسس او دغه قاچاق او دغه څخه د ګټي پروتکول او مسله ده چې دا په دغه گزارشاتو په نظر کې نیول کیږي.
افغانستان په دې شاخص کې د ترکمنستان او تاجکستان په شان د خپل یو شمیر ګاونډیو په نسبت په خمو کې کېدې.
یو د چې د مخدره موادو د کښت او دغه د ترانزیت او دغه د ګټي دغه د ګټي پروتکول او کنټرول دی. او دویم دا چې نسبت د تیرو کلونو په دولتي اداراتو کې د مالی فساد کچه یو اندازه را کشته شوه. زه فکر کوم دغه عمده دلیل مسوبی دی شي.
د یاد بنسټ په راپور کې راغلی چې عدالت او په ګټوره توګه د قانون حاکمیت په داخلي او نړیواله کچه د اداري فساد په مخنیوي کې مهمه ونډه درلوده.
فساد به تر هغه دوام ولري څو چې عدالت ناوړه کارونه پر شانه وي تمبولي او حکومتونه یې تر څار لاندې نه وي راوستي. کله چې عدالت واخیستل شي یا په سیاسي لحاظ مداخله پکې وي، بیا دا خلک دي چې کړيږي. رهبران باید په بشپړه توګه پکې پانګونه وکړي او د بنسټونو خپلواکۍ تضمین کړي چې قانون ته درناوی او له فساد سره مبارزه کوي.
په راپور کې دا هم ویل شوی چې د عدالت او قانون حاکمیت په نشتون کې هغه کسان چې د وخت څخه ناوړه ګټه اخیستې د عواقبو سره نه دی مخ شوي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې، خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزارت 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 12590.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رپ و راست خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو سپو 2140.0 9.0 2015.0 او ساس غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
په داسې حال کې چې ولسمشر جو بایدن سرګند کړی چې په اردن کې د ډرون په اوبرید کې د دریو امریکایي عسکرو د وژنې ځواب به ورکوي. سپینه ماڼۍ وایي د ایران سره جګړه نه غواړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
سپینه ماڼۍ تر سخت فشار لاندې ده تر څو د ډرون هغه برید ځواب ورکړي چې د یک شنبه په ورځ یې په اردن کې درې امریکایي عسکرو وژل. واشنگټن ویلي دا برید په سوریه او عراق کې ایران پلوه وسلوالو جنگیالیو کړی. د دوشنبه پورز د امریکا حکومتي چارواکو په ډیر ډاډ ویل چې ایران د بری تر شا لاس لري، خو چارواکو په دې اړه نه زیات جزئیات ورکړل او نه یې دراتونکو اقدام خبره وکړه.
زبل دې ځای چې نوې ګواښونه ونه کړم او نه به د ولسمشر یا د هغه د تصمیم نیولو په وړاندې واقع شم. لکه څنګه چې هغه پرون وویل، موږ به ځواب ورکړو، موږ به دا کار په خپل وخت او زمان کې وکړو او په داسې بڼه به یې وکړو چې ولسمشر یې د اعلی سرقومندان په توګه پریکړه کوي. دا به د هغه حقیقت پر بنا وکړو چې دې ډلې چې د تهران ملاتړ ورسره دی د امریکایي عسکرو ژوند یې اخیستې.
خو کربی ویل یو خبره ډیره روښانه ده،
موږ د ایران سره د جګړې په لټه کې نه یو، موږ په سیمه کې د پوځي لارې د کومې شخړې اراده نه لرو.
د دوشنبه په ورځ ایرانی چارواکو مسؤلیت لرل رد کړل.
ما به دنبال تنش با هیڅ طرف،
موږ د سیمه دننه او بهر حتی د امریکا سره د جنجال په لټه کې نه یو. د ایران اسلامي جمهوریت د نړیوالو او سیمه ایزو لانجو په سیاسي حل باور لري.
خود ناتو سازمان مشر هم د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې اندیښنه څرګند کړه او ایران یې مخاطب
کړ.
موږ وینو چې ایران د سیمې بې ثباتۍ ته دوام ورکوي. ایران د هغو ترهګرو ملاتړ هم کوي چې په سری بحیرې کې پر کښتیو بریدونه کوي. د تهران دا ډول چلند موږ د یوې داسې بې قانونه نړۍ سره مخامخوي چې وړاندوینه یې نشي کېدلی او خطرناکه به وي. هغه نړۍ چې زموږ امنیت به پکې ډیر ګران تمام شي.
لدی دا هم څرګندېږي چې دا برید د حماس وسلوالې ډلې د تیر کال د اکتوبر 4 پر ملکی خلکو تر حملې وروسته په غزه کې د اسرائیل د روانو پوځي عملیاتو سره تړاو درلود. او څېړونکو وی یو خبره پکې ډیره څرګنده معلومیږي.
ظاهرا د امریکا هغه کړنلار البته کوا او درې میاشتې مخکې پیل شوی و چې باید د سیمه ایز جنجال پراخېدو مخې نیولې وای. هغه کړنلار ناکامه شوې ده.
او د اردن په مرکز کې چې د ډرون لبرید ساحې ډیر لري ده، اوسیدونکو څېړونکو وی د یوې نوې جګړې د پیلېدو احساس
کوي.
دا برید په اصل کې د اردن کړکیچ نوې اړخایي. دا اردن دننه یا د اردن په سرحد کې د امریکا عسکرو وژنه په دې معنی ده چې دا غمیزه د سوریې نه عراق او اوس اردن ته وغځیدله.
نو اوس په څه کېږي؟ دا د دغو چارواکو په پریکړو پورې اړه لري.
زمونږ زړور سرتیری زمونږ په ویاړې باندې په برید کې ووژل شول. زه د خپلو دغو درې واړو وژل شوي عسکرو د پاره له تاسو ټولو د یوې شېبې چوپتیا هیله کوم او مونږ به ځواب ورکړو. خدای مو مرشد.
د بشری حکومت د سار سازمان وای افغان میرمنی او جونې کولې شي د دوی د بنسټیزو حکومت د سرغړونو له عمله طالبان د عدالت نړیواله محکمه ته ماری فکړي. د دغه سازمان د خزو چارو مرستیال حیدربار ویل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په اړه بحثونه سیاسي شوي، خو په ویناي په محکمه کې یوازې یو هیواد هم کولای شي چې موضوع وړاندې کړي او نور بهر له لاسوهنې پرته پرمخ سي. نوموړي د اسرایلو په وړاندې د جنوبي افریقا قضیې ته د بلګې په توګه اشاره وکړه. مونږه د حیدربار سره مرکه کړي.
Have you
په افغانستان کې د میرمنو وضعیت په نظر کې د نیولو سره آیا تاسو کله ناکله د مایوسۍ احساس کوئ چې وضعیت به بهتر نه شي؟
زه هر وخت نړیواله ټولنې د افغان میرمنو د وضعیت سره د چلند په اړه ناامیدي او غوسه احساسوم. زه دا فکر نه کوم چې دوی داسې څه کولای شي چې وضعیت به بدل کړي، مګر زه فکر کوم چې دوی د خپلې وسې پورې هڅه نه ده کړې. د دوی ځواب هغه څه ځواب نه دی چې افغان میرمنې او نجونې مستحق دي. د دې په پام کې نیولو سره چې دا بحران څومره جدي دی او د دې بحران اغېزې څومره نړیوالې دي.
You we have just you know reading the news about ICC.
The Swilly Africa the Israel po ala da adalat de nariwali muhkami da amr rusta. Tas fikr kwich da Afghanistan po hakla da sikum qaziya urand ke deshi ayadal da Afghan mermun lo para kum ahilashta.
بالکل. زه فکر کوم ځکه چې د ستونزې ته د ډیپلوماټیکي حل لارې موندلو هڅې ناکامې شوې دي. د افغان خوځو د حقونو فعالان د نورو لارو چارو په لټه کې دي چې پکې ځینې قانوني لارې هم شاملې دي. موږ د اسرایل په وړاندې د عدالت د نړیوال محکمې لخوا یو غیر معمولي حکم ولید په هغه قضیه کې چې سویلي افریقا په اسرایلو کړې. بیا دا ونې ورده چې په تیرو دوو کلونو کې وکیلانو له بیلابېلو هیوادونو سره خبرې کړې او له هغوی پوښتلې چې د افغانستان په اړه د عدالت نړیواله محکمې ته د خوځو سره د چلن په اړه قضیه وړل شي. نو یوازې یو هیواد چې هغه هر یو هیواد وي چې دا کنوانسیون لاسلیک کړی وي کولای شي چې د طالبانو د افغان میرمنو سره د چلن په اړه د عدالت نړیواله محکمې ته لاړ شي او دا وایي چې څه پیښیږي. د منلو وړ نه دی او محکمه باید په هغه ډول چې د اسرایلو په قضیه کې حکم صادر کړ باید د افغان خوځو د حقونو د خوندیتوب امر وکړي.
او دا هغه سدي چې موږ د افغان میرمنو نه اورو. دوی خپدي او فکر کوي چې کله د افغان میرمنو د بشري حقوقو خبره شي نو دا د نړیوالو لپاره سیاسي دي. آیا تاسو فکر کوئ چې نړۍ افغان میرمنې هېری کړې دي؟
Yes, absolutely they have. And I think بالکل همداسې ده. او زه فکر کوم چې کوم چلنج نړیوالو د افغان میرمنو په برخه کې وکړ واقعا ممتاز د نړۍ په کچه د جنسي مساواتو او د ښځو حقوقو په اړه د وسنی حالت په اړه ډیر څه وایي. دا حیرانتیا خبره نه ده چې وګورو چې نړۍ د افغان میرمنو په اړه څومره لږ پاملرنه کړې ده. کله چې تاسو وګورئ چې په نړۍ کې زموږ ډیر سیاسي مشران لا هم ناري نه دي او موږ په حقیقت کې په ډیرو هیوادونو کې او په ملګرو ملتونو چونکی د ډیرو بحثونو په شمول د خوځو د حقونو په وړاندې نړیوال خبرګون څنګه وینو او د دې دلیل یو برخه چې افغان میرمنې او نجونې له بحران سره مخ دي. زما سازمان او د خوځو د حقونو ټیم ته چې زه یې برخه یم خورا مهم دی ځکه چې موږ دا ګڼو چې نړۍ څنګه د افغانو میرمنو او نجونو وضعیت ته پام کوي یا نه کوي. په نړیواله کچه د خوځو د حقونو لپاره ډېرې پایلې لري او دا چې موږ ټول اړتیا لرو چې د افغان میرمنو سره ودرېږو ځکه چې دا زموږ د خپلو حقونو د ساتنې لپاره مهمه ده.
Do you think that the Afghan
I tas fikr kawai che ha afghan mermani ya wakilan che afghan mermano la para kar kawai mumkin da fikr wakri aw damrasi la para swili africa to wai
Maybe. I mean, it's interesting because South Africa has
دا پز راپور دا زکه چې سویلي افریقا د جنسیت د توپیر د مفکورې خورا ملاتړ کوي. زه ډاډه يم چې تاسو لیدلې چې ملاله یوسفزای دلته په سویلي افریقا کې د نلسن منډیلا یادګاری وینا کړې. زه دا اوس وخت په سویلي افریقا کې ملاله یوسفزای خپل ټول وینا د افغانستان پر وضعیت متمرکز کړه او لنډه یو غوښتل چې د جنسیت توپیر پر رسمیت وپیژني او زما په اند هغه ته د سویلي افریقا د حکومت او خلکو ډې توت خبرګونه خو البته سویلي افریقا په خپل دا وخت په ټاکنو کې مصروفه ده او بیا یې په اسرایل او په آی سی جی کې قضیه کړې ده. خو زه فکر نه کوم چې دا به بد نظر وي چې د سویلي افریقا سره د افغان میرمنو په استازي توګه د عدالت نړیواله محکمې ته د وی بلې قضیه د سپورو په اړه
د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
قدر من اوریدن کو تاسو د امریکا آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه واوریدا موږ تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي د خوده په نامه.